عباس صاحب قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د یو ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې به واورئ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو ځینې کاندیدان پر کمیسیون فشار راوړي چې د انتخاباتو نتایج ژر تر ژره اعلان کړي. قدر من اوریدونکو، لنډه خبری برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی په مکړی خبرونو ته، او د هم د خبرونو سرلیکونه. په جلال آباد ښار کې په پرونی 14 کې د وژل شویو کسانو شمیر 200 ته لوړ شو. د سرپل امنیتی چارواکی وایي د طالبانو هغه سرګروپ یې وژلی دی چې په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو ګوتې یې پرې کولې. او د ترکیې د دفاع وزیر وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټولې تیارۍ بشپړې شوې دي. پوره خبرونه. په جلال آباد ښار کې په پرونی 14 کې د وژل شویو کسانو شمیر 200 ته لوړ شو. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوږیانی ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې تر 150 زیات کسان هم ټپیان دي.
خو د جلال آباد د شهیدانو شمیر 12 کسان شو او تر هم شریک شو 2 تنه ده.
چارواکی وایي 14 هغه مهال وشوه چې په یوه رکشا کې ځای پر ځای شوی بم د افغان پوځیانو بسته څیرمه وچاودید. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په ننګرهار ولایت کې طالبان او داعش دواړه فعال دي. ولسمشر اشرف غنی دا حمله په کلکه غندلې ده. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي چې ښاغلي غنی دا حمله د بشریت پر ضد جنایت بللی دی. د سرپل چارواکی وایي د طالبانو هغه سرګروپ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی چې په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو ګوتې پرې کولې. د سرپل د پولیسو ویاندو راغه فیضي پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته ویل د قاری ناصر په نوم د سرګروپ د سنچراکو ولسوالۍ په توپخانی سیمه کې یو کمربند جوړ کړی وو، څو هم په انتخاباتو کې رایه ورکوونکي وپیژني او هم له خلکو پیسې واخلي. فیضي زیاته کړه چې د پولیسو په عملیاتو کې نوموړی وژل شوی او 2 تنه وسلوالې ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې د سرپل ولایت د مرکز او سنچرک ترمنځ لاره په وروستیو څو میاشتو کې ناامنه شوې او طالبان کله ناکله د لارې وګدو کې له خلکو باج اخلي. هغه و ملکی وګړي چې طالبانو په فرا ولایت کې تښتولي وو د یکشنبه ورځې په ماښام خوشی شوي دي. د فرا د امنیت قومندانې ویان محب الله محب تیر ماښام ازادۍ راډیو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
خوشبختانه به اساس سعی و تلاش و کار و پرادیفی پرسونل قهرمان پلیس ولسوالی پرچمن ولایت فرا، ای افراد از چنگ طالبان جنایتکار آزاد گردیده.
ښاغلی محب زیاته کړه چې د دې کسانو په خوشی کولو کې خلکو هم همکاري کړې ده. د کورنیو چارو وزارت پر خپله ویبپاڼه د خوشی شویو کسانو له قوله لیکلی دي چې وایي طالبانو ځورولي او ناسم چلند یې ورسره کړی دی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ترکیې دفاع وزیر وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټولې تیارۍ بشپړې شوې دي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل متحد ایالات به د فرات سیند په ختیځ کې د یو امن ساحد رامنځته کولو لپاره د ترکیې مخه ونه نیسي. یو جګپوړي امریکایي چارواکي پرون وویل شاوخوا 50 تن امریکایي سرتیري د سوریې له شمال ختیځ څخه بلې سیمې ته ولېږدېدل. د چارواکي له رسنیو سره په ټلیفوني خبرو کې له سیمې د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو اوازې رد کړې. ښاغلی ټرمپ مخکې له دې ترکیې ته دا خبرداری هم ورکړی و چې که په هغو سیمو کې چې ترکیه ورننوځي امریکایي سرتیري زیانمن شي، نو ترکیه به له لویې ستونزې سره مخامخ شي. ټرمپ پرون وویل د خپل ترک سیال ته خبرداری ورکړ چې که امریکایي پوځیانو ته زیان واوړي نو د ترکیې اقتصاد به زیانمن شي. د عراق ولسمشر برهم صالح خپل هیواد کې د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د ملي مذاکراتو د پایل غوښتنه کړې. د عراق د حکومت پر ضد په مظاهرو کې چې یوه اونۍ مخکې پیل شوې له سلو زیات کسان ووژل شول. د دې مظاهرو لمن عمدتاً وروسته عمدتاً شیعه میشتو جنوبی سیمو ته هم وغځېده. صالح پرون په یوه تلویزیونی وینا کې وویل پر معترضانو او امنیتي ځواکونو برید کوونکي د خلکو دښمنان دي. د ده له وینا څو ساعته مخکې د عراق پوځ ومنله چې د یکشنبې په ماښام د بغداد په ختیځ کې د مظاهره چیانو پر ضد له ډېر زوره کار اخیستل شوی. مظاهره چیانو د فساد، بیکاری، نیمګړو عامه خدماتو، د برېښنا د پرله پسې پرچویو او د اوبو د کمښت پر وړاندې اعتراضونه پیل کړي دي. او شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې که د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دې هیواد د وروستۍ توغندوي ازموینې په برخه کې هر هڅه وشي نو پیونګیانګ به غلی پاتې نه شي. برتانیا، فرانسې او جرمني پرون د شمالي کوریا وروستۍ ازموینه د ملګرو ملتونو د پریکړلیکونو جدي سرغړونه وبلله او په دې اړه د بحث لپاره یې د سه شنبې په ورځ د بندو دروازو شاته د امنیت شورا د یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سفیر کیم سانګ ویلي چې د دې موضوع راپورته کول به پیونګیانګ د خپل ملي حاکمیت د دفاع لپاره لا زیات وهڅوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په مکړی لنډې خبری برخې ته، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو شمیر نوماندانو تر فشار لاندې دی. د دغه کمیسیون مشرې هوا علام نورستانی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه نوماندان پر کمیسیون فشار راوړي چې د انتخاباتو پایلې ژر اعلان کړي. ټاکل شوی چې د تلې د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې د میاشتې په اووه ویشتمه او وروستۍ پایلې د لړم پر شپاړسمه نیټه اعلان شي. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کابل کې د ناتو او د بریتانیا له سفارت څخه غوښتي چې د ټاکنو نوماندانو وغواړي څو پر دې کمیسیون فشار راوړي. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازی نیکولاس کی او په کابل کې د بریتانیا سفیر الیسون بلک د یکشنبې په ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورغلي او له چارواکو سره یې د ټاکنو په اړه خبرې کړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د دوشنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې دوو بهرنیو چارواکو یې غوښتي څو پر کمیسیون د نوماندانو د فشار مخه ونیسي، خو میرمن نورستانی په ځانګړي ډول د کوم کاندید نوم ونه اخیستل. هغې وویل
منګه ترې نه وغوښتل چې تاسې د بعضي کاندیدانو سره کګوري نو زمونږ ستاسو نه هیله دا ده چې تاسې هغې ورته ووایئ، ځکه مونږ ته کاندیدان ډېر وایي چې دا پروسه ګړندۍ کوي او زر زرې کوي. که تاسې ځنډو کوي بیا به دا پایلې مونږ ته د درغلۍ نه ډکې معلومي شي. نو په دې خاطر مونږ دې ونه وغوښتل چې تاسې په هغې باندې یو خبره ورسره شریکوئ چې په مونږ باندې دې ډېر عجله نه کوي. مونږ ځان ته ټایم لاین لرو، ځان ته برنامه لرو، ځان ته پلان لرو. دا او که دې دومره ډېر وایي بیا تا بند
نیکولاس کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تر لیدنې وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې دا کمیسیون په جدیت کار کوي څو ډاډ ترلاسه سي چې د باوري رایو شمیرل په دقت ترسره سي. نوموړي زیاته کړه عجلې ته اړتیا نشته او باید له زغمه کار واخیستل سي. الیسون بلک هم تر دې لیدنې وروسته ویلی چې د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې باید مداخله ونه سي. بلخوا یو شمیر ټاکنیز ټیمونه د انتخاباتو د کمیسیون له کاره په بشپړ ډول راضي نه بریښي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم غړي فضل احمد مانوي پرون د رایو د شمیرلو بهیر ډیر ورو وباله. دی وایي کله د انټرنیټ د کمزورتیا پلمه راوړي، کله تخنیکي ستونزې رامخته کوي. هر دلیل چې وي کولی سي شک رامنځته کړي چې ولې دا مسله دومره ورو او ځنډول سوی ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارلن شاه مشر حبیب رحمان ننګ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څارونکو د نشتون له کبله د کمیسیون په کارونو کې درې ورځې ځنډ راغلی دی. هغه وویل چې تر اوسه د رایو د شمیرلو او ارزونې کارونه شاوخوا 50% مخته تللي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د رواني میزان یا تلې میاشتې پر اووه ویشتمه او وروستۍ پایلې به د لړم پر شپاړسمه اعلان کړي. دا انتخابات د تلې پر شپږمه نیټه ترسره سول. د په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ ترنګې دوه وروسته څلورم ځل دی چې په افغانستان کې د ولسمشر انتخابات کیږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې صفی الله ستانګزی تا غوښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویورک ټایمز رسپانی لیکلی له زندانه د مخدره موادو د قاچاقبر طالب مشر خوشی کېدلو یو لړپختنی پیدا کړی دی. دو لړپړو طالب چارواکو د نوم د نه خودلو په شرط یک شنبه ازادي راډیو ته ویلي و چې له بګرام زندانه د دریو طالب مشرانو په ګډون د دوی یو لس ملګری طالبان خوشی شوي دي. دوی ادعا کړي چې طالبانو د دې کار په بدل کې درې هندي انجینران چې له دوی سره په بند کې وو خوشی کړي دي. افغان، امریکایي او هندي چارواکو د دې مسلې په اړه هیڅ تبصره نه ده کړې. نیویورک ټایمز لیکلی له بګرام زندانه د خوشی شوی طالب مشرانو په ډله کې یو مخکخ طالب مشر چې 15 کاله مخکې له یو چون تاریاکو سره نیول شوی وو شامل دی. دا طالب مشر عبدالرشید بلوچ خودل شوی چې د نیویورک ټایمز په لیکنه د امریکا د خزانه وزارت د نړیواله تروریستانو په لیست کې شامل کړی وو. نیویورک ټایمز لیکي د بلوچ خوشی کېدل پرته له دې چې جزئیات روښانه شي په دې معنی ده چې د مخدره موادو یو لوی قاچاقچی آزاد ګرځي. بلوچ د نیمروز نومول شوی والیو او په 2014 کال کې په نیمروز کې چې له ایران سره ګډه پوله لري د افغان فوجانو په یو لړ عملیاتو کې نیول شوی وو. عبدالرشید بلوچ لمړی ځان محمد اساق معرفي کړی وو او ویلي چې د غالیو کاروبار کوي. خو د نیویورک ټایمز په لیکنه په کابل کې تحقیقات معلومه کړه چې عبدالرشید بلوچ دی. د افغانستان د بیرغونی لپاره د امریکا د مرستو پر سر د سار سیګار ادارې د معلوماتو لمخي امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو د لمنځوړلو لپاره 8 میلیارډ ډالر لګولې دي. له دومره لګښت سره تیر 2013 کال په افغانستان کې له 2.5 لک تر نږدې 3 لک هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی وو. ناشنل انټرست خبرونې د متحده ایالاتونو د تر ټولو اوږدې جګړې په اړه مقاله خبره کړې ده. د دوشنبه پورس د اکتوبر په 1مه د طالبانو پر رژیم د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د بریدونو 13 کاله پوره شول. دا بریدونه د دوامدار ازادۍ عملیات نومول شي چې د 2001 کال د اکتوبر په 1مه پیل شول چې د نېشنل انټرست په لیکنه بل اخر د طالبانو رژیم ورړنګ کړ. امریکا ورسله هغه د طالبانو رژیم تر بریدونو لاندې ونی و چې طالبانو دوی ته د القاعده د مشرانو د ورسپارلو ډډه وکړه. نېشنل انټرست لیکي د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ غواړي خپل انتخاباتي وعده عملي کړي چې ویلي وو امریکایي پوځیان به افغانستان بیرته خپل هیواد ته ستنوي. د خبرونې په لیکنه امریکا باید د افغانستان پالیسي په دریو برخو متمرکز وساتي. لومړی باید افغان حکومت وهڅوي چې خپل ګاونډیانو سره داسې چلند وکړي چې هغه پوښي د افغانستان امن او ثبات دایمي ګټه تضمینوي. نېشنل انټرست لیکي دویم کار چې امریکایي کولای شي دا دی چې خپل متحدینو سعودي عربستان او پاکستان باندې د شتن نفوذ لري د طالبانو بهرنۍ سرچینې وچکړي. دریم لارچی نېشنل انټرست امریکا ته خودلی په سیمه کې د پوځي حضور ګټه اخیستنه ده چې دا حضور یې بیل شکه له کابل سره هم مرسته کولای شي.
د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام شیبه وروسته خبريږي. خو له هغه مخکې ستاسو څو پیغامونه چې پر اس ام اس مورا لګلې دي. د پکتیا ولایت د سمکنیو ولسوالۍ نه سمی الله حلیمی تندر لیکي تر څو چې په افغانستان کې اداري فساد په بشپړ ډول ختم نشي او د افغانانو د وینو تویدل بند نشي سوله نشي راتلی. فضل کریم درویش د پکتیا ولایت له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي د طالبانو سره د سولې خبرې باید بیا پیل شي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مرجع ولسوالۍ خلیکی ک خدای کول سول راتلونکې ده ځکه دا یو قرآنی او شرعي خبره ده. او انګار خروټی لشکین ولسوالۍ خلیکی د ولسمشرې له ټولو نومندانو څخه غواړم چې د انتخاباتو پر کمیسیون فشار رانوړي. دا اوس تاسو پیغامونه چې د افغان بی سیم پر 1313 شمېره مو ازادۍ راډیو ته راستولي وو. قدر منوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې د یو بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د لونګې د ارزښت او دود پاړه راپور برابر کړي.
د دینی لحاظ دا نبی علی صلوات و سلام لونګې په سر کړي، خو مخکې نبی علی صلوات و سلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده.
په هنر جاج کې ل ارش ننګیال سره په پښتو کې د تاریخي او پولیسي ناولونو جاج اخلو.
پولیسی و او ورپسې چې ورسته ولسمه شروع دم پولیسی ناول ده به ما و غختل چې ترازه
په فنکار برخه کې لا ډولکی وهن کې انارګل سره دغه په فن خبرې کوو.
دا سیاسر ته کښنې و بوولو دوه و دوه تبوزه دوستانه تبوزه اتم څو کس او کښ او کس پر وسم زدات
په ادب جام کې د استاد هدایت الله ژوند تتم کیګو. وزر پانه کې با لند کیسه رنزور احساس واوري
ماشوم چې بهر د سړی غږ واورید را منډې کړه ترڅو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرید
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند شیرونه واوري د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سره وړم زکه دا زل راتلم داسې صحیح فراوړم د دریاب شګو کې پیدا میکړ ورخښو غمې که خرڅوی نه نو تاته تو فراوړم.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د اکتوبر 2 منیټه د عدم تشدد نړیواله ورځ وه. دا ورځ په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي، خو نمانځنې په هغو هیوادونو کې ډیره بارزه وي چې په کوم هیوادونو کې جنگ روان وي. دا ورځ د ملګرو ملتونو له لوري په 2008 میلادي کال وټاکل شو او تاریخي شالید یې د هند د نیمې وچې د عدم تشدد د لوی مبارز موهنداس ګاندی د زوکړې ورځ وه. دا باید هیر نه کړو چې د هند په نیمه وچه کې د موهنداس ګاندی د عدم تشدد له سیاست سره سره په پښتون افغان وطن کې هم د دغه سیاست یو پیروکار موجود و. خان عبدالغفار خان د عدم تشدد د سیاست هغه مبارز نوم دی چې په پښتنو کې د عدم تشدد لار د لومړي ځل لپاره رامنځته کړه او د ژوند تر پایه دغه سیاست ته وفادار پاتې شو. په 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې مې په هند کې د ګاندی للمسی تارا ګاندی سره وکتل. هغه راته ویل چې باچا خان یې څو ځله کور ته ورغلی. دا وایي چې پښتانه باید د پاچا خان له سیاسته استفاده وکړي او د جنگ لار پرېږدي، نور د عدم تشدد لار خپل کړي. که چیرې پښتانه د پاچا خان سیاست درست مطالعه کړي، نو زه فکر کوم چې د پښتنو ډېر مشکلات به حل شي. هغه یو ډېر مبارز او زړه خوږ انسان و. څو ځلې زموږ کور ته راغلی و او ماته یې تحفې هم راوړې وې. تارا ګاندی ویل چې په پښتنو کې به د پاچا خان په څیر انسانان ډیر کم پیدا شي، نو باید د پاچا خان د عدم تشدد سیاست مطالعه شي او د روان ناورین د کنټرول لپاره ترې استفاده وشي. د رادیوي مجلې نننې غنا د عدم تشدد د سیاست پښتون مبارز پاچا خان روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له فرشتي مرسل د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
په افغانستان کې د لومړني خصوصي موزیم د فعالیت جواز ورکړل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري تیرونی د لومړي خصوصي موزیم د فعالیت جواز ورکړ. دغه موزیم د ترکی موزیم په نامه د کابل په څلورمه کارتي کې په فعالیت پیل کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري د ترکی موزیم د فعالیت جواز د صادرولو په وخت کې ویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې فرهنګي برخه ته زیات زیانونه اوښتي دي او د خصوصي موزیمونو جوړول کولی شي چې د فرهنګ د پرمختګ په لاره کې ګټور وي. د هغه د څرګندونو له مخې موزیمونه د عامه ذهنیتونو د روښانولو مرجع ده او هر څوک چې د فرهنګ په برخه کې فعالیت وکړي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له هغو سره همکاري کوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت موین زیاته کړه د دوو نورو خصوصي موزیمونو د فعالیت د جواز سندونه د قانوني پړاوونو د بشپړولو په حال کې دي او ډیر ژر به هغوی ته د فعالیت جواز ورکړل شي. د ترکی د موزیم مسؤول یار محمد ترکی ویل چې په ترکی موزیم کې د افغانستان د معاصر تاریخ آثار ننداری ته وړاندې کیږي او دغه راز هنري او فرهنګي فعالیتونه به پکې ترسره شي. د څرګندونو له مخې د فرهنګي فضا په رامنځته کولو کې د خصوصي موزیمونو رول ارزښتناک دی.
افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل علمی سیمینار جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست حسینی ساپی په مشرۍ د هنر د عالی شورا غونډه کې پریکړه وشوه چې په افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل علمی سیمینار جوړ شي. په دې غونډه کې لومړی د هنر د عالی شورا مرستیال تیمورشاه د دغه شورا د یو کلن کارونو او فعالیتونو رپورټ وړاندې کړ. هغه ټینګار وکړ چې شورا کولی شي د خپل کاري کړنلارو په پام کې نیولو سره د هیواد په کچه په پراخ ډول خپل پروګرامونه تنظیم کړي او د خپل کار د لارې پر سر ستونزې لرې کړي او په دې لاره کې د دولت ملاتړ هم مهم وبوله. په دې غونډه کې د هنر د عالی شورا غړو هم د شورا د کاري چارو د ښوالي او د اړونده پروګرام د ښې همغږۍ په خاطر خپلې نظریې او پیشنهادونه وړاندې کړل. په همدې ترتیب افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل په باب د علمي سیمینار د جوړولو او د هنر جشنوارې د ترسره کولو په موخه یوه کمیټه جوړه شوه چې په دې لاره کې کار وکړي او د کمیټې کاري رپورټ د شورا راتلونکي غونډې ته وړاندې کړي. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ ادارې د کتاب ټولولو کمپاین پیل کړ. د کونړ د مرکز اسد آباد ښار په زړه شهیدانو څلور لارې کې د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د معلولینو اتحادیې خیمه درولې چې په کې له خلکو څخه د غږیزو او لیکنو پیغامونو پر مټ هیله کېږي چې هغه کتابونه چې له دوی سره په کورونو کې پراته دي او دوی نه لولي خیمې ته وروړي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس جنت ګل فدا ویل چې د کتاب ټولولو مخه یې په ټولنه کې د کتاب لوستلو دود عامول دي. فدا زیاتوي چې پر ځان او نړۍ باندې د برلاسي لپاره اسانه او ارزانه لار د کتاب او لوست سره مینه ده. په همدې حال کې د کونړ د والی مرستیال ګل محمد بیدار هم د کتاب ارزښت تر بل هر څه لوړ ګڼي. هغه وایي په آخرت کې جنت او په نړۍ کې د پرمختګ حقیقت ته رسیدل د کتاب له پاڼو زده کېدلی شي. مرستیال ولی له خلکو یې لوکړه چې دغه خیمې ته خپل اضافي کتابونه راوړي ترڅو د کتاب مطالعه ترڅنګ د کتاب ورکونې دود راژوندی شي. په ورته وخت کې په کونړ کې د معلولینو اتحادیې مشر فدا نوروي په پام کې لري چې د کتاب ټولولو لړۍ د دغه ولایت ولسوالۍ ته هم وغځوي. هغه د ټولنې له اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د مطالعې په کولو سره دغه دود بیا راژوندی کړي. د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د فرهنګ او ګرځندوی امیر حشمت الله ژمن وایي د کونړ فرهنګ پالو او معارف پالو ځوانانو تر دې د ملسګونه بیلابیل کتابونه د کتاب راټولونې په لړ کې زموږ په واک کې راکړي دي.
سلګونه کال وړاندې خوشحال خټک ویلي چې دستار تړي هزار دي د دستار سړي په شمار دي. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک دستار د یو ډیر پر اهمیت چیز په نوم یاد کړي او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم لیکل دي. په افغاني او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خوینه غواړي چې د همدغه ټولنیزو قراردادونو لمخې یو چاته دستار پګړۍ یا لونګۍ ورپسریږي. زموږ همکاران نوریه جبارخیل د دستار په ارزښت او دود راپور لري.
په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړۍ تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړۍ د افغانانو او په ځنګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پښتونخوا وتلې شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړۍ د پښتنو قومي نښه ده او دا نښه باید په ډیر درنښت سره وساتل شي.
زمونږ د قومي نښه ده او قومي نښه ګرځولې شي ده. دا زمونږ په ادب کې ده، دا زمونږ په ټپو کې ده، دا زمونږ په سندرو کې ده.
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلان وو نو په پکړۍ کې ورته د غنمو وږې کې خود او له همدې عمله پکړۍ د مشرۍ عزت او ویاړ نه خده. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وای کلیوی خو دستار پښتني ارزښت لري، لبلې خو لونګي تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دینی لحاظ دا نبی علی صلاتو والسلام لونګي په سر کړي، خو مخکې نبی علی صلاتو والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګي وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګي به په سر کول او په ټولو ملتونو کې لونګي شته، خو ډولونه به مختلف وي.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زئی پاړه وایي.
دستار هر کس کولای شي چې وي تړي، خو دستار هغه څه چې غواړي د هغې کړنې بیا ځینې خلک پوره کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو ورتیا ولري، هغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار هغه نوم ومستي.
د کندهار اوسیدونکو و 50 کلن علي احمد وایي چې لونګۍ په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري، خو پښتانه لونګۍ ته په ځانګړي ارزښت قائل دي. نو موري په کندهار کې د لونګیو د ډولونو په اړه وایي.
دا لونګی چې ډیر قسمونه دي، په قسمو کې ساده دي، د تور نریلي کې دي او زرینې دي، ډیزاین ولای دي. دا د شهر خلک چې دي، دا ودوته چې تړي د نازک زرین ولري، له ډیزاین ولای، ساده ډیزاین ولای، دا خلک یې تړي. او د اطراف خلک چې دي، هغه ساده لونګی تړي. او دا چې نو کې پاخه خلک دي، هغه د تور نریلي کې لونګی تړي. ځوانان نیم تړي، خام پلوګدار دي، هغه ځوانان نیم تړي، سپنجریم تړي. او پاجونه چې دي، هغه د لیمان تړي، له د اطراف خلک تړي. کله مثال خبرې لمند و ارغندا او دا شو.
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر 300 مترو پورې لونګۍ تړل کیږي، او د لونګۍ په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. کوچیان هم ځانګړي لونګۍ په سروي، او د کوچیانو لونګۍ خورا لرغونی او مشهور هم دي. د کوچیانو لیوه ملک حاجی متین سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي، د اوریدو بلنه یې درکوو.
څو دانې لونګۍ لري؟ څو رقمه
لونګۍ؟ خو خدای خبرې زشت په میاس کې لونګۍ و نه خرم ده. میاس کې به یو پړګۍ یا لونګۍ نو هغه هم د شي نه خرم. 15 زره شپږ زره افغانۍ په ورنه کې مغه تړم نه.
نمونه را تخصیصې؟
نمونه اختصاصم یو ده. مثال برېښمنی هندي لونګۍ تړ په پکول کې بیا باج وکی چرانی پکول فرمایشه جوړوم. نو دا غشای زو استعمال نه وزیري پړګې نه دي نام تړم.
ام دا اوس وکړ کې څو دانې لونګۍ ولري؟
یار تقریبا درو خو نس میله یو شل دانې خو بي.
شل دانې لونګۍ بیا څنګه داسې کیمینځي خرابېږي نه؟
بیا دې دوبي دبر دوبي د ګجول کې ده.
بیا دې لونګۍ تړل څنګه درته سختي کا؟
نه ډیر اسانه یم خو دا ریواج او رسم ده کوم بدی لا دون نه دی باندې شرمې کو باج وخت کې چې ما په کول بزر کړی یا می تاسو هزار نه یا لونګۍ نه د باج وخت کې مړی ژوندې دراسو بیا نو ځان بدره د کاری ودا لونګۍ مې نه درته شرم ده.
لونګۍ سره معمولا سره هم کالی تا غوندی؟ آیا امرنګ دی لونګی دی کنه؟
نه نه کالی کوم را برابر سو ده کوم خوان راګل ما سره مند. مثال باجه ورکه واسکا دی اورنګ خو خسی د سی یو سوچ کنه کوه کنداریا سی دی اثر در بیا یو کی مونږه غا حساب نه لرو کوم یو در برابر سم غا غوندو کوم رنګ خو خس جامع مغره کوم خو خس. مثال دا رنګ بر کوم غا نه لرو.
ځینې کسان چې بیا چیرتلار سی دی خیخی مسله چې البته دی خوخی بیا لونګی ورکی تاسو کی دا مسله څنګه
ممکن داستا؟ بازی وقتی زی اوس وادی مثال خپلوانو چا لگا بیا سپینګری ملک مسیر اسو ورسی هغه ته بیا موږ د درونګی شور کی دا ډیر پترندا هغه بولو دغه پلانګی پلانګی د لونګی وخت
د خغلی کوچی په خبره چی دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګی په سروي، او کڅوک دا کار و نکړي نو بیا یې نور خپلوان ورپورې ملانډي وهي.
چپنر باندی بلکا اوس په هر کدو چگیږي، اوس په هر جڑا خوريږي، اوس په هر کدو چگیږي، اوس په هر جڑا خوريږي، یو باتور ملت غرقي.
د تاریخ په اوږدو کې قضاوتونه توپیر کوي. ځینې وخت په حال زمانه کې د یو چا په اړه قضاوت یو ډول وي، مګر وروسته بیا دا قضاوت بدلیږي. همدا خبره د ډاکټر نجیب الله په شخصیت هم صدق کوي. هغه قضاوت چې لنن څخه شل کاله وړاندې د ډاکټر نجیب الله په اړه موجود و، اوس کاملا تغییر شوی دی. تیرونی د ډاکټر نجیب الله د وژنې دروشتم تلینو، د هغه د وژنې قضیه په هنري ادبیاتو کې هم منعکس شوې ده. آرش ننګیال یو له هغو ځوانو ناول لیکوالو څخه دی چې د تاریخي او پولیسي ناولونو د لیکنې په برخه کې ځانګړې تجربه لري. د هغه وروستی چاپ شوی ناول چې وروستی ولسمشر نومیږي، د ډاکټر نجیب الله د وژنې پر قضیه راڅرخي. د هنر جاج په دې برخه کې له آرش ننګیال سره غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه ننګیال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مختراک پښتنه مرسردا کوم چې په پښتو ژبه کې د تاریخي ناول لیکنې لړۍ ډیره کمزورې ده او په دغه برخه کې چا ډیر کار نه دی کړی. خاک چا کار کړی بینو د ګوتو په شمار خلک به یو پکې تاسې دغه برخه ته څنګه پام وکړ؟
ما ډیر تاریخي ناولونه لوستي دي، مینه مې ورسره وه، علاقه مې ورسره وه، او بیا مې چې خپل چکله ما دغه سوژه انتخاب کړ دی ورستی ولس مشر، نو بیا مې د نتیجه ته ورسیدم چې زه باید تاریخي ناول لیکم. او تر دې مخکې مې مزینو ناول لیکونکو سره لکه نصیر احمد احمدی ته ما د مشوره ورکړې و چې تر ازه تر لکڅه ګړندۍ مې په لیکوالۍ کې او ناولونه د مسلکم د کار ته ته په دې برخه کې کار وکاو. بیا هغه دا دی چې د میرویس نیکه ناول لیکم. مام لغه نه مخکې پلان درلوده، ډیر فکر مې پکړای وو، خو دلته افغانستان کې ضرورت هم ده. منګه لکه یوازې د مین ناولونه درلوده، لیا ټولنیز مسائل مو پکې رانغښتي وو، خو تاریخي ناولونه مونږ درلودل، ساينس فیکشن ناولونه مونږ درلودل، پولیسي او جنايي ناولونه مونږ درلودل، دا کم بود وو. نو چون زما لومړنی ناولم چې وو هغه پولیسي وو او ورپسې چې ورسته ولسم شو وو، دا پولیسي ناول دی. به ما وغوښتل چې تر ازه ځکه چې هغه د سیو حادثه وو چې دغه لپاره په کار د سو چې دا په تاریخي شکل ولیکل شي، ځکه چې دغه حادثه د ډیرو خلکو له نظره پټه وو او زه د دې پیښې عیني شاهد وم. بیا زما لاسته ځینې هغه اسناد راغلل چې هغه خپرول په کار وو، نو ما ځکه پریکړه وکړه چې بیا دغه سه د ورسته ناول تاریخي ناول جوړ کړم.
نګیا صاحب، کڅم دا یو ډیر لوی جرأت دی په داسې ټولنه کې دی ودا سي پیخي نه پرده پورته کول چې امدا وسم په زینو برخو کې خلک حاکمان دي چې چا ډاکټر نجيب وژلې او چا دغه پیخ رامنځته کړی ده. څه ډول دې زړه وشو چې په داسې حالاتو کې چې د اوسم حالات جنگي دي او یو ډېر حساس موضوع ته ګوتې وروړي؟
کله مې چې د ډاکټر صاحب نجيب پاک له تحقیق کاوه، د هغه د کلیپونو او خبرې مې اورېدلې، نو ما ته دا انګیزه پیدا شوله چې هغه په خپل دومره درانه شخصیت چې دی د هیواد مشر و، هغه دا هر څه لیدل چې د انجام څه دی، لکه کله چې دی ولسمشر شو ټولو مبارکي ورکوله، خو د دې مور ژړل. چا ورته ویلي چې زوی د ولسمشر شو ته ژاړې؟ وایي چې ما ته خپل قام معلوم دی چې د دې مبارکۍ انجام به مرګي. نو ما ویل چې ډاکټر نجيب دومره زړور انسان و چې هغه خپله به ویل کېدی سې زه مړ شم او څوک مې د ښخولو نه وي، نو زه څوک یم چې هغه غوندې جرأت ونه کړم چې هغه یې کولی سې زه یې ولې ونه کړم؟ نو ما ځکه دا جرأت وکړو. بل دا دی چې ما ولیدل چې د خلکو په افکارو کې د ډاکټر صاحب نجيب په حقله باندې ډېر توپیر راغلی دی. هغو خلکو چې دی کافر ملحد کمونست باله، نن هغه په ویاړ سره وایي چې دی یو اتل و. نو ما دا درک را چې ما ته به هیڅ زیان نه رسیږي، ځکه چې هغه خلکو چې وژلې دي هغه نن پښیمانه دي، هغه خلکو چې ورسره کلونه مخامخ مبارزه کړې ده هغوی پښیمانه دي، او نن ټول افغانستان په یوه خوله دی چې ډاکټر نجيب سره زموږ مشترکات بیخي زیات و. که دی ژوندی وي نو د افغانستان حالات به داسې نه و. نو ځکه ما وغوښتل او په ډاډ مې ولیکه او ما په خلکو کې دا تغییر حس کړی و.
ما خو د ناول ولوسته ډیر خوند یې راکړ او ډیر لوی مفهوم مې ترې واخیسته. یو شمېر نور لیکوالان دي که څه هم په نورو برخو کې به لیک کړی وي، هغوی هم غواړي چې تاریخي ناول ولیکي، پولیسي ناول ولیکي، نو خامخا دې دپاره خو یو لارښود ته اړتیا ده چې هغوی باید ګایډ شي. د یو داسې لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کړی، د هغوی دپاره د لارښوونه څه ده؟ څه باید وکړي چې هغوی دا ډول ناولونه ولیکي؟
یو خو هر لیکوال په یوې برخه کې استعداد لري، و نابغه دا نه دی چې په ټولو علومو کې د ده نبوغ ته ورسیږي. نابغه دا دی چې په یوې برخه کې معلومات ولري، تخصص ولري. نو لکه ما چې پولیسي شروع کړل، نو ما ځان کې دغه استعداد او ملګرو مراته ویل چې ته دې لړۍ ته دوام ورکړه. نو ځینې کسان د مینې په ناولونو کې استعداد لري، ځینې په ټولنیزو مسایلو کې، ځینې په پولیسي کې، ځینې په تاریخي کې. خو زما مشوره به ورته البته دی چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي، او بل ځان کې هغه استعداد پیدا کړي چې د کیسه لیکنې په کومه برخه کې استعداد لري، لکه ما تاریخي، پولیسي، ساينس فیکشن، مینه، ټولنیز، بیا د پمغه برخه کې لیکوالي وکي. یو انسان نشي کولای چې په ټولو برخو کې د حاکم اوسيږي، نو یو مشوره به ممدای چې د ځان کې هغه استعداد پیدا کړي، دوم بدای چې د نړۍ مشهور ناولونه ولولي، هغه برخه کې چې د غالي لیکلو کې او په تاریخي مسایلو کې، نو بیا په کار دا د ډیر زیات تحقیق وکي. او بل مهمه دا ده، ما چې دا تجربه کړم چې د ناول یا د یوې کیسې کومه برخه باندې ته غواړې ناول ولیکې، دا فوکس باید ډېر پکې مراد شي، ځکه چې تاریخ یو بهر دی، یا د یو ولسمشر ژوند یو بهر دی، اقتصادي، سیاسي، ټولنیز، ډېرې پراخې برخې لري. نو دکې فوکس کول یا یوه وړه برخه انتخابول او هغه ته انکشاف ورکول، دا به زویم چې بریالیتوب وي، ځکه که دا یو بهر دی چې ته پکې نه نوځې نو لاره در نه ورکېږي. نو ښه لاره همدا ده چې د ژوند یوه برخه باندې فوکس وکړي، هغه ته تحقیق وکړي او درکې چې د دغه موضوع یا د دغه تاریخي موضوع کومه برخه زما له دغه ناول سره سمون خوري، بیا مغه برخه باندې تکرار وکړي.
یا چې په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو ژبه کې د تاریخي پولیسي ناولونو اړتیا څومره ده؟
یو مسله چې ما وروسته له دینه درکړه، دلته یو غلط فهمي ده چې د کیسې او د تاریخ ترمنځ باید توپیر وشي. که زه یو تاریخي ناول لیکم، که چیرې ما سل په سلو کې په دې باندې عقیده درلودلی چې زه سم یم، ناول مې تاریخي کتاب نه لیکم، نو چې ما ناول ته راواړوه، نو هدف دا دی په تاریخي ناولونو کې داسې دی چې صحیح د حقیقت پکې شته دی، اما د کې تخیل هم پکې ځای شته دی، د ته افسانو ته هم پکې ځای شته دی، د احساساتو ځایولو ته هم پکې ځای شته دی، هنر ته پکې ځای شته دی. صحیح ده په تاریخي ناولونو کې تاریخي حقیقي پیښه شته ده، خو دومره نه ده چې لکه مونږ چې څنګه تاریخ لیکو. د تاریخ او د تاریخي ناولونو، د تخیلي تاریخي ناولونو ترمنځ باید فرق وشي. او بل دا ده چې افغانستان د پیښو د سوژو کان ده، نو زویمه دلته هغه سوژې شته ده چې نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو خلکو ته افسانې ښکاري، نو دلته حقیقت تیر شوی دی، ځکه چې څلوېښت کاله جنګونو په موږ هغه کانې وکولی چې اوس موږ لکه افغانستان چې یو تخیلي هیواد دی، خلکو داسې ښکاري. زه کله کله فلمونه یا ځینې ناولونه یا کیسې چې لولمه، نو هغه کې چې کله یو خطرناکه سیمه معرفي کېږي، نو د لیکوال او د فلم جوړوونکي د افغانستان نوم ورته ورکوي. نو افغانستان کې اړتیا شته دی، ولې نه شته دی؟ خو دا دی چې دغسې کتابونه خلکو کې د مطالعې شوق پکې پیدا کی. بل دا دی چې دغه کیسې او ناولونه افغانستان کې ډیر مینوال لري. کومنګ وښو کولای لکه د ډاکټر نجیب د قتل موضوع چې ډیره جدي او سو ارخیزه موضوع وا، چې زینو تخه، زینو تعتل او زینو تخاین وو، هغه په داسې او شکل ټولنه توړند کو لکه تفریحي، لکه تنزی، لکه کومیدی، لکه د وخت تیرې دوه لپاره یو کتاب لولي. نو لکه یو داسې موضوع ته چې ډیر خسته سنگار ورته وي کې هغه د خلکو په خوخه برابر کې وړاندې کې، خو په مینس کې بیا ډیر جدي مسایل شته ده.
هم بل هغه موضوع خبر شي، هم به تفریح وشي،
هم بل موضوع نه خبر شي، هم به تفریح وشي، هم به خلک ولولي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، له دې وروسته داسې کوم ناول تر لاس لاندې لري چې تر ډیره پورې تاریخي پولیسي حیثیت ولري؟
او زه پلان لرم، زما را روان ناول چې دی لیوانی ولسمشر دی، هغه په ارواحات داود خان باندې زه لیکم. خو له بده مرغه یو شی چې په افغانستان کې ډیر بد دود دی، د کاپی رایټ مسله ده. ما 2008 کې ولسمشر ما وژلی ولیکل، هماغه نه وروسته زما ملګرو ماته مشوره راکړه چې دا لړۍ ته دوام ورکړه. بیا دویم کتاب وروستی ولسمشر شو، دریم زما همدا لیوانی ولسمشر. په دې منځ کې دغه نوم یو بل چا خپل ناول ته انتخاب کړ. زه فکر کوم چې یوازې په نوم باندې کتاب نه خرڅیږي، دا زما حق هم دی او دا زما د ناولونو لړۍ ده. په کار نه وه چې بل چا دا نومي خیوي، او د نه ټول لیکوالان هم خبر دي، نو هغوی د مهرباني وکړي په محتوا کې د داسې څه ولیکي چې هم نوی نوم کشف کړي، هم محتوا یې په زړه پورې. نو دې لړۍ ته تر څو پورې چې ولسمشرانیزه ورته دوام ورکوم، او زه به خپله دغه د یا تاریخی پولیسی ناولونه یا هم یوازې پولیسی ناولونه ته انشاءالله دوام ورکوم.
ډیر مننه.
مهرباني.
انارګل چې په غزنی کې له سندرغاړو سره د موسیقي په محفلونو کې ډولکې غږوي وایي چې ډولکې وهینو یو ځانګړي جذبه اخلي. هغه وایي چې دغه کار ته د مینې له امله مخه کړې ده چې له تیرو 15 کلونو راهیسي ډولکې وهي او سخت خوند ترې اخلي. په فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ورسره مرکه کړي.
فنکار
انارګل
انارګل څه کار کوي؟
ساز کوم.
موسیقي ژغه؟
موسیقي ژغه.
موسیقي خوري دلی دي چې شي ژغه په موسیقي کې؟
ډولک.
ډولک ژغه؟ خیر ورغه اوس څه ډول ژغه؟ وا دا واده صدا خو ډیر شوز د کړی دی ولا
ولا گزاره کوم.
څوري وخت کې جوړه کوی؟
15 کال کې.
15 کال کې چې څوري وخت تاسو دکو درته
یار یو کال کې زده کوم.
ډولک دی ولې زده کو؟ د دې لپاره تاسو دکو چې ډوډۍ موډۍ په ګټه یو کړی شوق ور سره.
یار ډیر شوق ور سره. او ډیر شوق ور سره ډولک سره.
هغه شوق چې دا ول ور سره وستې ما شوق تر سره.
او وسې ما شوق سره ډیر سوي کم سوي نه ده.
ولې ډیر سوي؟
او مال د سره مين نه
ده. دا هغه ول چې زده کو پرس کده سي دوه درې سندر دی پکې زده وې داسې دوه درې طرزونه یاد ودرې هغه لا یوري د موسیقي چورته وایغه د پکې زده وست ډیر زکړي کڅو
اوس مې ډیر زکړه هغه ټیم خو بدل د سیاسر ته کوښنه وي بوولو دوه و دوه ته بوزه دوستانه ته بوزه تم څو کا څو کا شو څو پر وسم زده تم ټای
ته اوس یاد یو بل ډول وټکو چې څو ډول خوند کوي مثلا تای ور وو اوس یو بل ډول نغمه پولیس د سپورتای یوازې د پښتو موسیقي سره ژغې کې د سدری یا اردو یا بل
شر هم پښتو هم پارسي دواله غولیس
که دواله ژغولیس له کوم سندرغاړو سره له څډول موسیقي میدانونو کې ژغې
د پښتو پارسي دواله
د سې مشخص یو څوک سندرغاړې معلوم ده ک ته د هر چا سره زیار څوک ساز ژغې تور سره
زه خو ډېر محمد ګل او حبیب تو سره زم د دې سره ډېر نور سره زم خو له دې سره به ډېر زم نظر سره زم نور سره زم خو له دې سره به ډېر
ستړی کې دي نه تمر سخت کار ده
ولا یا سره کوم اوس سره عادت سوې اول به سره کې دم اوس سره عادت
لاسونه دې نه خوږي
یا اوس نه خوږي مخته خو دې اوس لاسونه نه خوږي
دا اکثره خلک چې در باب د ډوله کوي لاسونه سرکړي ولی سرکړي
هغه خام خا پرسي کې ته نه ته جی
څوري خوند په اخلي څومره ځین خلک دسی چې پرسکا یو څوک را باب ژغی هغه د لیونتوب د جنونیت تر حد پورې پکې غرکیږي ته چې کله کله ډوله کوي څوري پکې غرکیږي
بخیر ډیر پکې غرکیږي مخه جذبه اخلي
ډولک زموږ هغه شاید چې دوی زموږ لغه ځینی ملی او حماسي سندرو سره ویل سوی ده هغه نغمه کوي راتونی چې هغه زموږ هغه ملی سندره ده مطلب لا تړنی ده یا د ست چې زموږ افغانستان په پیژندل کیږي
د پښتو ژبې یو وتلی هنرمند استاد هدایت الله د 9 کلونو په عمر ومړ. استاد هدایت الله یو له هغو پښتنو هنرمندانو څخه و چې د پښتو ژبې د لومړیو فلمونو لپاره یې سندرې ریکارډ کړې وې. د ادب جام په نننۍ برخه کې د هغه ژوند او هنر ته تم کیږو. د پښتو موسیقۍ د دغه وتلي هنرمند غږ د تل لپاره ټپ شو. استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندرې ویلي چې شاوخوا 40 کال وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. نوموړی د 9 کلونو په عمر له یوې اوږدې ناروغۍ وروسته په پېښور کې تیرونی مړ شو او په مړینې یې ګڼو فرهنګ پالو او هنرمندانو خواشینی څرګنده کړه. استاد هدایت الله چې په 1940 میلادي کال د پېښور سره نږدې د نوخار په ډاګبیسوټ سیمه کې زیږیدلی و د خپل ژوند زیاته برخه یې په پېښور کې تیره کړې وه. له تیرې ډېرې مودې راهیسې ناروغ و. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وي او ځینې سندرې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي اوس له نوې موسیقۍ سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې د به اول ناتونه ویل او د وخت په تیریدو په خپلې ګاونډۍ مین شو. له هغې وروسته هغه پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پېښور راډیو کې سندرې ویلي او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره سندرې ثبت کړې. خو د لسګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو خوښ کړی، مینه یې ورکړې، بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چا یې پوښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تېرې کړې او حتی د علاج لپاره هم څه نه لرل. په ورېښمین خیال کې د استاد هدایت الله یو سندره اورو.
ملهم دل سال دما شکو دلاسا بیرش آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د زرپانی په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لنډ کیسې په شکل اړو. دا لنډ کیسه رنزور احساس نومیږي چې فرشته مرسلی وړاندې کوي.
زرپانه چورګوړي واخلې چورګوړي جوړه 15 روپۍ ژر کوي چې اوازې څو دانې پاتې دي چورګوړي واخلې چورګوړي ماشومې چې بهر د سړي غږ واورېد را منډه کړه تر څو چې سړي بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرېده. ماما یو چورګوړی په 2 روپۍ دی خورځې جوړه په 15 یوازې دا 2 جوړې پاتې دي. مینې د خپل کور په طرف منډه کړه او دروازه یې په درز سره ځان پسې را بنده کړه. د چورګوړو والا هم بهر په انتظار ودرېده چې ګوندې ماشومه المور نه پیسې راواخلي. ښه شېبه تېره شوه خو جلۍ را معلومه نه شوه. هلته مینه خپلې ببۍ ته په زاری وه چې د چورګوړي د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي او یا هم ورته د خپلې خزانې د ماتولو اجازه ورکړي، خو ببۍ ورته د چورګوړي د اخیستلو اجازه نه ورکوي. مینه بیا هم سوال او زاری کوي، کله د ببۍ زنه ونیسي او کله یې لاسونه په یوه ساه لګیاوي. ببۍ خیر دی، ماله چورګوړی واخله، ته خاټول ته وګوره، هغې ته دې هم چورګوړی اخیستی و او اوس ترې غټه چرګه جوړه ده. خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم. ښه ببۍ، خو ببۍ یې پرې رابرګه شي. یو ځل مې درته وویل چې کراره کینه، چورګوړی مورګوړی نشته او ته د خاټول سره ځان مه سموه. نو ولې په ما څه شوي؟ لرې شه، خو درته مې وویل چې مه یې اخله. ای ببۍ خیر دی کنه، ببۍ مینه یې؟ تر څو یې چې له خولې څخه وتلې جمله بشپړېده نو سمې ورسره په مخ یوه درنه څپېړه وخوړله. له سترګو یې د اوښکو سیل رامات شو. په یتیمو اوښکو کې معصومیت له ورایه ښکارېده. په ژړغوني انداز بیا زارۍ شروع کړې. ای ببۍ خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم، تر ته یوه روپۍ هم مه راکوه. هغه د چرګو والا د باندې ولاړ دی، زه به ترې یو چورګوړی واخلم. هغه یوه ښه شېبه مینې ته برګه وه. مینه یې په مخ کې لکه د یوې سوالګرې ولاړه وه، سر یې ښکته اچولی و. خدای خبر چې په زړه کې به یې څومره ناامیدیو غځونې کولې، خو بس په زاره یې سر وه. ببۍ په ډېر قهر سره یوه ډکه ورکړه، ځه ورکشه، خزانه دې ماته کړه. د مینې زړه باغ باغ شو، یو عالم خوشحالۍ یې په زړه کې ځای ونیو. په یوه منډه د کوټې په طرف لاړه. لږ شېبه به لا نه وه تېره شوې لکه د برېښنا بړاق غوندې له کوره ووته. ځان یې په یوې منډې زړې دېرې ته ورساوه. دېرې ته یې په رسېدلو یو ځل بیا په څېره کې د ناامیدۍ نښې راښکاره شوې. آخوا دې خوا یې منډه کړه چې د چرګو والا وګوري، خو یې څه هم په نظر رانغلل. څو ځله یې په ژړغوني غږ د چرګو ماما، د چرګو ماما چیغې وکړې، خو اوس د چرګو ماما نه وو. دا ځل نو مینه په ډېرې مایوسۍ او ژړا سره په کور ننوتله. له لرې چې پرې د ببۍ نظر شو، په اشارې سره د ځان خواته وغوښتله. ببۍ چې مینه ولیده نو له کبره یوه ډکه خندا وکړه، پرې ورغږ یې کړ، چورګوړی دې څه کړو؟ په دې سره مینې ځان په ځمکه راوغورځاوه او په خاورو کې ورغړېدله. خو چې ببۍ یې پرې وربرګه شوه، په ژړا سره یې وویل، چورګوړي والا خو نه و، خزانه خو به دې نه وي ماته کړي. ماته مې کړه، 3 روپۍ پکې وې. ښه راوړه، خو چورګوړي والا به سبا راشي کنه؟ بس چې نن ونه شو سبا یې بیا مه اخله. نو ولې؟ مردارې ژبه مه راوږدوه، ستا مور همدا ژبه کاروله چې په پلار یې کېنوله. که هغه ښه ښځه وای نو پلار دې زه کولم. پیسې یې په ځمکه ګزار کړې، په یوه منډه یې کوټې ته ځان ورسوه. د مور تصویر یې راواخیست، له سلګو سره یو ځای په کټ پر مخ پرېوته او هغه رنځور احساس چې کلونه کلونه مخکې څړیکې غلي شوې وې یو ځل بیا راتازه شوې.
تایر زلاند پښتو ژبې د ځوانو کرکټونکو او شاعرانو له ډلې دی. هغه یو منفرد شاعر دی او انفرادیت یې په دې کې دی چې شعر یې له زړو قاعدو بهر دی. د ورېښمین خیال په دې برخه کې د تایر زلاند شعرونه اورو. د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سرا وړم زکه دا زل راتلم داسی صحیح فرا وړم د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سرا وړم زکه دا زل راتلم داسی صحیح فرا وړم د دریاب شګو کی پیدا میکړ ورکشوی غمه که خرڅوی نه نو تاته تو فرا وړم تمی پریدی د وخت څنګهل کې د بلا او مخته لتا چې ورکه شیلار زدر ته ډی وراوړم نه زګی لکړم نه غور زیاده او متا تا نه زګی لکړم نه غور زیاده او متا تا نه جنگ کوم نه د مخته نه راوړم خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ د سات ستونو سره دوی هم واړول رنگونه بس په یو حال نه دی چیری یار د زمکی پر مخ زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم کرلی اوخ کی میدانی یار د زمکی پر مخ زنګل دے زب کی د خپل زړه د رضاګان یورم زنګل دے زب کی د خپل زړه د رضاګان یورم قیامتونه زلزلی یار د زمکی پر مخ نه چا شوند باندې شور د لفظونو د مرگ نه د چا شوند باندې شور د لفظونو د مرگ نه چا سره وی آینی یار د زمکی پر مخ زړونه وڅ نو هګیری یا ماتم زړونه وڅ نو هګیری یا ماتم او یا خالی وی خاریې یار د زمکی پر مخ نظم لپکی زرغون تایر شمل رڼا نه زما لپکی زرغون تایرا شول رڼا نه خوشبو ولی داغه یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ زنګل دی زه پکې د خپل زړه د رضاګانې اورم قیامتونه زلزلې یار د زمکی پر مخ زندگی زندگی غم نہ دے زندگی نہ جلا ہاتھوں کو یوں چھونے دے کوئی خوشی قسمت نے یوں چھوڑا ہمیں شیشہ بنا کے توڑا ہمیں زخموں سے ہے سانسیں بھری زخموں کو تو I'm not the only one.